ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري سنوري هرکلی کوم. او راځي د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډیږي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. او ایراني چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره یې کتلي او له هغو سره یې خبرې کړي دي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه په خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نیټې پر ځنډولو خبرې روانې دي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا مشر علي شمخاني کابل ته تللی او وایي ایران له طالبانو سره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر افغانستان خبرې وکړې. او په پاکستان کې وسلوالو کسانو پیژندل سوی سیاستوال علي رضا عبدي وژلی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نیټې پر ځنډولو خبرې کیږي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل
انتخابات ریاست جمهوری ممکن برای یک ماه یا دو ماه به تاریخ افته، اما تال مشخص نشده.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو بلې سرچینې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست انتخابات شایي دوی تر دریو میاشتو وخت پورې وځنډیږي. دې پټ سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې انتخابات حتی شایي په سرطان کې وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات په 1398 هجري لمریز کال د حمل په 1 دېرشمه نېټه کېږي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ کاندید تر اوسه د جمهوری ریاست لپاره نوم نه دی ثبت کړی. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې ابتدایي بهیر رسمن د جدي په لومړۍ نېټه پیل شو. کمیسیون وایي په وروستیو 5 ورځو کې چا نوم نه دی ثبت کړی. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني تسنیم خبري اژانس د طالبانو سره د خبرو او مذاکرو د دوام خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو د فارسي برخې په حواله تسنیم خبري اژانس د ایران د اسلامي انقلابي ګارد سره نږدې روابط لري. د دې اژانس د خبري اژانس ویلي چې شمخاني نن په رسمي سفر کابل ته ولاړ او د افغانستان چارواکو ته له طالبانو سره د ایران د خبرو په اړه معلومات ورکړل. شمخاني تسنیم ته ویلي د افغانستان حکومت ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. طالبانو په دې اړه څنګه ویلي؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان د سولې او روغې جوړې پر پروسه خبرې کړې دي. دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر خپور کړی دی. شاه محمود قریشي تر دې مخکې افغانستان، ایران او چین ته هم تللی و. مسکو ته د هغه سفر د دې سیمه ییزې دورې وروستۍ برخه ده. په د روسیې خبري اژانس انټرفاکس وایي چې سرګی لاوروف او قریشي د افغانستان لپاره د مسکو فورمټ غونډه ډیره مهمه بللې ده. لاوروف ویلي موږ هڅه کوو چې پر هیڅ لوري هیڅ خبره تحمیل نه کړو، خو زه فکر کوم چې روسیه، پاکستان او د مسکو فورمټ نورو غړو یو مناسب چوکاټ پیدا کړی چې افغانان هم پکې راحت دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو د شمیر کمیدل به په سم لور یو ګام وي. د دې وزارت ویاندې په مسکو کې نن خبریالانو ته ویلي چې دا کار به ټول د سولې پروسې پیل ته نږدې کړي. سپینې ماڼۍ یا پنټاګون تر اوسه رسمن په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو پرېکړه نه ده اعلان کړې. په کابل کې د امریکا سفیر د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهیدانو او معلولینو پر معاونیت وروستۍ حمله وغندله. د امریکا سفیر جان بس نن په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو زړورتیا ستایي چې د حملې پر وخت یې سیمې ته ورودانګل او د مامورینو د ژغورنې کامیابي هڅې وکړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا د تېر دوشنبې په ورځ د کابل ښار د زړو مکراینو په دې سیمه کې په 14 او ورپسې وسلوالو نښته کې 14 تنه ووژل او 20 تنه زخمیان شو. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي په افغانستان کې دروان بحران د حل او سولې د ټینګښت لپاره به خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون ماښام وسلوالو کسانو پر یو پیژندل شوي سیاستوال علي رضا عبدي ډزې وکړې او یې واژه. علي رضا عبدي 46 کلن و او په پیل کې زخمي سوی و، خو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. عبیدی مخکې په پاکستان کې د متحده قومي حرکت مشر وو او په 2013 میلادي کال کې د پاکستان ملي اسامبلی ته هم ټاکل شوی وو. د سوریه دولتي خبري اژانس وایي د دې هیواد هوایي مدافع ځواکونو د یو لړ حملو په نتیجه کې د اسرائیل ګڼ میزایلونه شنډ کړي دي. ویل شوي چې په دې حملو کې د سوریه درې سرتیري زخمیان شوي. د سوریه دولتي خبري اژانس نه پرون په راپورونو کې وویل چې اکثر میزایل چې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا توغول شوي وو اهدافو ته تر رسیدو مخکې د هغوی مخنیوی شوی او شنډ شوي دي. سوریه ادعا کړې چې دا میزایل د لبنان له فضايي قلمروه ورتوغول شوي وو. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې چارواکي وایي چې د ګواتیمالا یو اتکلن هلک د امریکا د جنوب لویدیز ایالت نیو مکسیکو په یو دولتي توقیف ځای کې مړ شوی دی. امریکایي چارواکو پرون وویل چې دغه ماشوم تېره دوشنبه له مریض و او وروسته د شپې په روغتون کې مړ شوی دی. د ګواتیمالا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویلي چې دا ماشوم او پلار یې اته ورځې مخکې د الپاسو په نوم له یوې لارې د امریکا جنوبي ایالت تکساس ته د مهاجرت لپاره ورغلی وو.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډېږي. د دغو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جدې له لومړۍ نیټې پیل شوی و. نن یې پنځمه ورځ ده خو تر اوسه هیچا نوملیکنه نه ده کړې. د سیاسي ګوندونو یو شمېر فعالان وایي یو علت یې دا دی چې دوی ډاډه نه وو چې دا انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
کیدای سی چې دی ولسمشرۍ ټاکنې لږ شاته وغورځېږي. کیدای سی د سولې پروسه رامخته شي.
د افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د کابل د وړمې ورځې خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي.
حکومت باید په دې اړه باندې جدي پلټنه وکړي چې دغه حمله د چا لخوا نه شوې ده، چېرته تنظیم شوې ده، ځکه مسؤلیت چا په غاړه وانخیسته.
ایرانی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو لاستال سره کتلي او له هغوی سره خبرې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د لیبیا د بهرنیو چارو پر وزارت د برید حمله داعش ډلې منلې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه او ریډل شي د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. رازو د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې دغه انتخابات به د راتلونکي 1998 کال د حمل په 1 دېرشمه ترسره شي، خو د زن په اړه له څو ورځو راهیسې ګونګوسې کېدې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې چرشنو نن مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری راتلونکي انتخابات به 2-3 میاشتې وځنډېږي او رسمي اعلان به ښایي دوی سبا وکړي. دغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ځدران تعقیب کړی د کابل لسټډیو سره. د ځدران صاحب، د ولسمشری د انتخاباتو په اړه د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکو څه ویلي او دغه راز ځینو نورو لورو سیاسي جریانونو او دغه راز سیاسي فعالانو چې تر اوسه پورې ولې دوی د کاندیدانو نوملیکنه کې برخه نه واخیستې، یعنی خپل کاندیدان نه معرفي کړي؟
مننه. په دې اړه ټول وروستي جزئیات ما په دغه راپورټ کې راټول کړی دي چې هغه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا باندې کوم چې باوري سرچینې لمونږ سره خبرې کړې دي، ویل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو پریکړه دا محل یو داده چې د ولسمشرۍ انتخابات د حمل د میاشتې پر ځای د سرطان په میاشت کې ترسره شي. سرچینه وایي د 3 میاشتو د ځنډ دا پریکړه له دې کبله شوې چې کمیسیون له تخنیکي او وړتیاو له کبله لا زیات چمتو شي. له دې اعلان سره هم مهاله یو بله حکومتي سرچینه سبا د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو د نوې نیټې د اعلان خبر هم ورکوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه له نړیوالې ټولنې، حکومت، سیاسون او د کاندیدانو سره مشورې روانې دي چې دوی کله کولی شي دا انتخابات په ښه توګه ترسره کړي. د ویل
و یک سلسله پیش رفته هم صورت گرفته، بحثا هم شده، ولی که اعلان بکنیم طبعا که کمی مشوره های دیگه هم باید صورت بگیره و از امکانات تخنیکی خود هم بررسی بکنیم که آیا ما مقدور شده میتونیم که بدون تقلب و بدون از اینکه اگه انتخابات خراب باشه، اگه انتخابات معتبر و شفاف داشته باشیم. طبعاً که یک مطالعه بیشتر نیاز دارد تا ما بازیر اعلان بکنیم که در کدام موعد برگزار خواهد شد.
خاغله هاشمی دا څرګندونه داسې محل کې ویل چې لدې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دراتلونکي کال د حمل د میاشتې یو درشمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځ اعلان کړې و. لدې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیرو 15 ورځو رئیس د ولسمشرۍ کاندیدانو د ثبت لړۍ پیل کړي چې تر اوسه شاوخوا 50 کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي خو چا لا رسمي اعلانونه نه دي کاندید کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون داسې محل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځنډ خبر ورکوي چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسمشر د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیدي. د قانون لمخې د ولسمشر انتخابات د ولسمشر د کاري وظیفې د پای ته رسیدو وروسته له ډیر شو ورځو څخه نیولې تر شپېتو ورځو پورې انتخابات ترسره کیږي. د ځنډ دغې اوازو ته په کتو د افغانستان یو شمېر سیاسي جریانونه او ګوندونه په دې باور دي چې تر اوسه د کوم ټیم لخوا د ثبت نه اعلان هم لدې کبله دی چې دوی په دې باور دي چې انتخابات په خپل نیټه نه ترسره کیږي. له ډلې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا په دې اړه چې ولې تر اوسه چا رسمن ځان نه دی کاندید کړی ازادي راډیو ته وویل.
لومړی لامل دا ده چې کېدلی سي د نوم لیکنې لړۍ لږ وغځېږي. دویم کېدی سي چې د ولسمشریزي ټاکنې لږ شاته وغورځېږي. دریم کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي. څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي هغه په کمیسون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسون نه لري چې دا د مشرۍ ټاکنې په رڼا او شفاف ډول ترسره کړي.
د لدې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي که انتخابات د اصلاحاتو او شفافیت په خاطر ځنډیږي دوی یې هرکلی کوي خو که سیاسي اهداف پکې نغښتي وي ائتلاف یې پر وړاندې مخالفت لري. بلین نوري صف.
بلې یوسف خان زدران له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و امریدل چې د افغانستان د انتخاباتو په خپل واک کمیسیون کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډیږي. لکه څنګه چې په راپور کې هم واوریدل چې د انتخاباتو د خپل واک کمیسیون کې په دې اړه مسله او مشورې روانې دي او رسمي نیټه به ډېر ژر اعلان کړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسمشر راتلونکي انتخابات د 1398 کال د حمل په 1 ترسره شي. د جدي له لومړۍ نیټې هم د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه پیل شوې. نن پنځمه ورځ ده خو تر اوسه پورې هیچا رسما د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نوم لیکنه نه ده کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان ولس جرګې له حکومت وغوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. نن د ولس جرګې په عمومي غونډه کې د کابل په مکروریان کې د فوایدامي وزارت او د شهیدانو او معلولینو د معینیت پر ودانیو د وړمې ورځې د خونړۍ برید موضوع وڅېړل شوه. په دې برید کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول او 25 نور هم ټپیان شول. تر اوسه مسؤلیت د دولت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. وسله والو طالبانو هم چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د ولسي جرګې غړو هم دغه حملې ته په پام سره چې تر اوسه پورې مسؤلیت کومه وسله والې ډلې نه اخلي ویلي چې حکومت باید دا موضوع وڅېړي چې تر شا یې څوک لاس لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه به هر اړخیزه څېړنه وکړي. جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریاله فیروزه عزیزي په راپور کې اوري.
د کابل ورستۍ خونړۍ حمله د افغانستان د ولسی جرګې غړي سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د حملې د پلان کېدو د ځای او د پیښې د څرنګوالي په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د دغې جرګې غړیو د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د فواید عامې وزارت او د شهیدانو د وارثینو د معینیت باندې د مهمې حملې په اړه د خلکو ته وضاحت ورکړل شي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د جرګې مشري یې کوله وویل چې د پیښې عاملین باید مشخص شي.
حکومت باید په دې اړه باندې جدي پلټنه وکړي چې دغه حمله د چا لخوا شوې ده، چیرته تنظیم شوې ده، ځکه مسؤلیت چا په غاړه وانخیسته. مسؤلین یې باید معلوم شي او زموږ کشفي او امنیتي ارګانونه باید په دې اړه باندې جواب ورکړي.
د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د فواید عامې وزارت او د شهیدانو او معلولینو د ورسینو په موینیت لومړی انتحاري حمله وشوه، او بیا وروسته څلور وسلوالو کسانو څو ساعتونه له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د یوولس ښځو په ګډون درې څلوېښت کسان ووژل شول او اوویشت نور ټپیان شول. د وسلوالو طالبانو او داعش له لوري د دغې حملې مسؤلیت نه منل هغه موضوع ده چې مطرح کیږي، او یوه پوښتنه چې دلته پیدا کیږي هغه دا ده چې دغه حمله څنګه او د چا له لوري ترسره شوې ده. دغه پیښه د ملي یووالي حکومت د مشرانو له جدي غبرګون سره مخ شوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ وویل چې د افغانانو دښمنان یو ځل بیا د جنایت مرتکب شول، او د وسلوالو طالبانو ډله یې د دغې پیښې اصلي مسؤله وبلله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې طالبان نورو تروریستي ډلو ته د زمینې برابرولو مسؤول دي، او دغه حمله هم طالبانو کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له دې وروسته هر پیښه چې رامنځته کیږي هغه به موږ خپل څیړو، او د ځانګړې تګلاره چې خپل د کورنیو چارو نوی وزیر ورته لري هغه معلومیږي، او د افغانستان خلکو ته به د دغه تروریستي شبکو منفوره څیره به ورته معلومیږي. مختص هم د دې موضوع په اړه هم ځانګړي هدایات جزیره په مراجعه ته ورکړل شوی دي چې اصلي عاملین به معلومیږي او خلکو ته بشپړ.
د فواید عامې وزارت او د شهیدانو او معلولینو د ورسینو په موینیت باندې انتحاري حمله داسې مهال ترسره شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په سفر بوخت وو، او د امریکا لخوا د سولې لپاره لبل هر وخت سیاسي هڅې کیږي. دغه پیښې د ملي شورا د غړیو ترڅنګ د عامو افغانانو جدي اندېښنې هم راپارولې دي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و امرل چې د افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. کابل چاپ او ورځپاڼو هم په خپلو ګڼو کې د دې حملې او دغه راز د سولې د وروستیو هڅو په اړه مطالب چاپ کړي دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سولې په وروستۍ هلو ځلو او د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې سولې او خونړۍ بریدونه تر عنوان لاندې په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې د سولې وروستۍ هلو ځلو ته په کتو له خلکو سره د یو ښه خبر د اورېدو هیله پیدا شوې ده. خو د سر مقالې لیکوال لیکي چې د سولې د هلو ځلو له تیزېدو سره د جګړې اور هم ګرم شوی، او دواړه غاړې د ډیرو امتیازاتو د ترلاسه کولو په هدف په یو بل خونړۍ حملې کوي چې تر ډیره پکې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر راتګ او دلته د شهیدانو او معلولینو په موینیت حمله به ارتباطه کیدای نشي، ځکه د سر مقالې د لیکوال په باور د افغانستان په سوله کې دوه افغان لوري ښکیل نه دي، بلکې د پاکستان په ګډون پکې زیات شمیر نور هیوادونه هم ښکیل دي. د سر مقالې لیکوال لیکي دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې وایي چې طالبان به سولې ته وهڅوي، نو دا هم کولای شي چې یاد ډله اوربند ته حاضر کړی. وایسا خپلواکي ورسپانې د کابل وروستی برید څه پیغام لري تر عنوان لاندې په سر مقاله کې لیکلي دي چې د کابل د دوشنبه د ورځې خونړۍ حمله داسې مهال وشو چې د سولې خبرې تر بل هر وخت تیزی شوې دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د دغه برید مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلی، خو د سر مقالې د لیکوال په باور چې ورته حملې معمولا طالبان یا هم القاعده کوي. سرمقاله لیکونکی لیکي چې د غبرید په ډیر روښانه توګه دا پیغام ورکوي چې زموږ حکومت او امنیتي او کشفي ارګانونه د دغه ډول حملو د مخنیوي توان نه لري. مسیر خپلواکي ورسپاڼې هم په خپله سرمقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د کابل د دوشنبه د ورځې له خونړۍ حملې وروسته داسې پوښتنې راپورته کیږي چې له طالبانو پرته بل څوک د دغه ډول حملو توان لري. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې که څه هم په دې برخه کې د داعش نوم اخیستل کیږي، خو دغه ډلې هم د وړمې ورځې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په سر مقاله کې دا هم راغلي دي چې د کابل د وړمې ورځې وحشیانه حملې دا وښوده چې دلته پردي استخبارات د جګړې لپاره ډېرې ډلې او وسلې لري، او دوی د خپلو اهدافو لپاره هر وخت هر څه کولی شي. سرمقاله لیکونکی لیکي چې اوس نو دا پوښتنه هم شته چې که طالبان سوله کوي نو د نورو وسلوالو ډلو مخه به څنګه نیول کیږي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې ترهګر به هیڅکله د وحشتونو له لارې خپلو ناوړه اهدافو ته ونه رسیږي.
ازادي رادیو او ری د کابل چاپ ورسپانو ته مخکې په کتنه کې مو د کابل د وړلمې ورځې د خونړي برید په اړه واورېدل چې یو شمېر ورسپانو د دغه برید او کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سفر سره یو ځای څېړلی و. قریشي په کابل کې وویل چې هېواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې جدي همکاري وکړي. قریشي د کابل له سفر وروسته ایران ته تللی و چین ته، او پرونی هم په ماسکو کې د روسیې له چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت هم خبری وکړي. لبل خو ایرانی چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له استاذ سره کتلی او له هغوی سره یې خبرې کړې دي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران د ملي امنیت شورا مشر له طالبانو سره د خبرو د جزئیاتو په اړه خپل افغان سیال ته معلومات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې له خبرو سره د مرستې د هڅو په ترڅ کې له روسي چارواکو سره هم خبرې کړې دي. احمد تکل د دې موضوع تفصیل اوروي.
د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران د افغانستان د اوسنیو امنیتي ستونزو د حل په مقصد د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د تسنیم په راپور کې نه دی ویل شوی چې دا خبرې څه وخت او په کوم ځای کې شوی، او دا یادونه هم نه ده شوی چې د طالبانو کومو کسانو او د ایران کومو چارواکو برخه پکې اخیستې وه. خو آژانس د ایران د ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخانی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د طالبانو له استازو سره د ایراني چارواکو د روانو خبرو له جریانه د افغانستان حکومت خبر دی او دا پروسه به دوام وکړي. شمخانی ویلي دي چې له خپل افغان سیال حمدالله محب سره په کابل کې کتلی او هغه ته یې په دې اړه معلومات هم ورکړي دي. د تسنیم راپور د ښاغلي شمخانی له قوله زیاتوي چې نوموړی په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ خطر جدي ګڼي او وایي چې د دې ډلې پر ضد عملي اقداماتو ته اړتیا لیدل کیږي. د ایرانی چارواکي ویلي دي چې د داعش ډلې ملاتړ امریکا او د سیمې ارتجا کوي. شمخانی د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د سیمې له ارتجا څخه د ایرانی چارواکو هدف ډیری وخت د سعودي عربستان رژیم او د ایران نور دښمن هیوادونه دي. د تسنیم یو خبریال عباس اصلانی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې دا لومړی ځل دی چې د ایران او طالبانو ترمنځ خبرې د ایرانی چارواکو لخوا تاییدیږي. د تسنیم د راپور له مخې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له شمخانی سره په کتنه کې ایران په سیمه کې د امنیت یو مهمه ستنه بللې او هیله یې څرګنده کړې چې د کابل او تهران ترمنځ ګډه همکاري به په افغانستان کې د روانو امنیتي ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندویان مو لپاره له پسې هڅو سره سره په دې اړه د تبصرې لپاره ونه موندل. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې نن به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل او پیکن کې له لیدنو کتنو وروسته سیمې ته د سفر په لړۍ کې مسکو ته رسیدلی او نن یې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له خپل روسیال سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. تاس خبری آژانس د ښاغلي لاوروف له قوله په راپور کې لیکي چې نوموړی وایي مسکو او اسلام آباد هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د داسې خبرو سمدستي پیل ته د شرایطو له برابرولو سره مرسته وکړي چې د افغانستان د ټولو ګاونډیانو ګټې په پام کې ونیسي. افغان او امریکایي چارواکو په وار وار پر روسیې او ایران تور لګولی چې له طالبانو سره مرستې کوي، که څه هم افغان حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ د ادعاو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د هیواد د یو شمېر ولایتونو سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د ایران او روسیې د مرستو ادعاوې کړې دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه درته خبرو. خو اوس بیا هم په مطالبه کې تمکیږو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او طبي شورا ترمنځ د روغتیایي سرغړونو او شکایتونو ته د رسیدۍ په هدف د همکاروي او درې اړخیز تړون لاسلیک شوی. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دغه هوکړه لیک د لاسلیک په مهال وویل د ډاکترانو او ناروغانو د خوندیتوب او سرغړونو ته د رسیدګۍ لپاره دغه هوکړه لیک لاسلیک شوی دی. تفصیل د نجا صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د طبابت په برخه کې ډېر پرمختګونه ترسره شوي، خو په وینا یې لا هم روغتیایي خدمتونو په برخه کې ځینې سرغړونې او شکایتونه موجود دي. په همدې هدف د چهارشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت لوی سرنولی او د افغانستان طبي شورا ترمنځ د همکارۍ او درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې تړاو یوې غونډې ته وویل:
هدف یې چې چطور بتانیم در عین زمان
زمونږ هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې د ډاکټرانو حقوق خوندي شي، او هم ناروغان اړتیا لري چې کومې سرغړونې سره مخ کیږي پروسه په سیستماتیک ډول یې شکایتونه وسیړي. په هغه صورت کې هم د ناروغانو خوندیتوب یقیني کیږي، او هم د خدماتو کیفیت لوړ سي، او که چیرې غفلت کیږي مقابل لوری باید مجازات شي.
ښاغلی فیروز وایي که چیرې د سرغړونو د څېړلو لپاره یوه واحده شورا موجوده نه وي، دا د خلکو او روغتیایي سکتور ترمنځ واټن رامنځته کوي. نوموړي وویل په تیر کې د عملیاتو پر مهال ځینې سرغړونې شوي چې د دغه تفاهم لیک په اساس به ټولو سرغړونو ته رسیدنه وشي. که څه هم د عامې روغتیا وزیر په روغتیایي سکتور کې له پرمختګونو یادونه کوي، خو لا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. په همدې حالکه د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په دغه ناسته کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قانون په اساس به ټولو شکایتونو او سرغړونو ته رسیدنه وکړي او حق به حقدار ته وسپاري.
ما به نمائندگی از اداره لوی سرنوال جمهوری اسلامی افغانستان
زه د لوی سرنوال په استازیتوب تاسو ته ډاډ درکوم چې عدلی او قضایی ارګانونه د قانون په اساس به اجرات کوي او د قانون حاکمیت او عدالت تامین لپاره ستاسو تر څنګ دي.
لبلې خو د افغانستان د طبي شورا عمومي مشر نسرین اوریاخیل ویل دغه تفاهم لیک سبب کیږي سو د ناروغ خوندیتوب یقیني او د ډاکټرانو حقوق هم تر پښو لاندې نشي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د بهرنیو چارو پر وزارت د تېرې ورځې د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی دی. په دې برید کې درې کسان وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي. په وژل شوو کسانو کې د حکومت پلوو انقلابي ملیشو یو مشر او د بهرنیو چارو وزارت یو تجربه کار ډیپلومات هم شامل دی. تفصیل د احمد اکل په راپور کې.
اسلامی دولت ډلې یا داعش پر ټولنیزو شبکو په یو خبر شوی بیان کې ادعا کړې ده چې په پلازمینه ترابلس کې د لیبیا د بهرنیو چارو پر وزارت د سه شنبې ورځې حمله چې درې کسان پکې ووژل شول او یویشت نور ټپیان شول دې ډلې کړې ده. داعش ویلي چې د اسلامي خلافت دریو سرتیرو په دې حمله کې ګډون درلود. د سایټ په نوم استخباراتي ډلې چې د افراطي وسلوالو ډلو پر فعالیتونو څار کوي هم تایید کړي چې د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی. په تیره سپتمبر میاشت کې د لیبیا د تیلو د ملي شرکت پر مقر د انتحاري حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په هغه پیښه کې دوه کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي وو. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د حمله غندلې ده او د جنایتکارانو په خوندي ډګر او پټنځای د دې هیواد د بدلولو د هڅو د مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی. په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلوو انقلابي ملیشو د لوا مخکښ مشر عبدالرحمن مزوقي هم شامل و. همدارز د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر طاهر سیاله ویلی دی چې په دې حمله کې د دې وزارت د یوې څانګې مشر او تجربه کار ډیپلومات ابراهیم الشایبی هم وژل شوی دی. لیبیایي چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو پر وزارت وسلوال برید د دې وزارت د ودانۍ مخې ته په یو موټر بم چاودنه پیل شو او ورپسې درې وسلوالو ډزې پیل کړې. په دوی کې دوه کسان دننه ودانۍ ته په ننوتو بریالي شول او ځانونه یې هلته والوزول، او دریم په داسې حال کې ووژل شو چې امنیتي ځواکونو له هرې خوا ډزې پرې کولې. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر فتح آغا په یو خبري کنفرانس کې دا ومنله چې د لیبیا امنیتي حالت ګډوډ دی او له کنټروله وتلی. په لیبیا کې په 2011 کال کې د معمر القذافي د استبدادي واکمنۍ له پرضېدو رئیسې کړکېچ پیل شو. اوس مهال په دې هیواد کې دو سیالو ډلو دوه موازي حکومتونه جوړ کړي او بېلابېلې وسلوالې ډلې د هر یوه ملاتړ کوي.
تاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غندانو له علاقې څخه خبره کوم. رئیس صاحب دولت موږ سره وعده کړې و زموږ یو سلط تفصیل د پاکستان سره سرحد لري. د ولسوالۍ په سر د شورې شینکۍ نوبار شمولیات غر د دورای پای ته ورسېده. په 48 کال کې راپوخ نه شو. او نوې نوبار د غونډانو علاقې ته دولت مستنه نظامي نه ملکي کلینیک را جوړ کړی د نه مکتب لرو.
ما دا خبره ده چې موږ شکایت لرو د دغه یارات په ولایت کې پراته یو. موږ ته د خدای هیڅ شی نه رسیږي. موږ شکایت د لوړ مقام پورې کړی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه درته خبرو. خو اوس فرشته جلال زی په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست ټاکنو د نیټې پر ځنډیدو خبرې روانې دي. د دې کمیسیون یو چارواکي د ازادي راډیو ته وویل چې شایي د یوې دوو یا دریو میاشتو پورې حتی ځنډ پکې راشي. په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د ابتدایي کاندیدانو د نوم ثبتونی بهیر 15 ورځې مخکې پیل شوی، خو تر اوسه هیڅ نوم نه دی ثبت کړی. په کابل کې د امریکا سفیر د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهیدانو او معلولینو پر معاینیت وروستۍ حمله غندلې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوشنبې په ورځ په دې حمله کې 43 تنه ووژل شو او ډېر کسان زخمیان شو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې دا حمله غندلې او ویلي دي چې دا تروریستي حمله پر ټولو نړیوالو قوانینو او نورمونو تیری کوي. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون ماښام مستوالو کسانو د پاکستان د متحده قومي غورځنګ مشر، پخوانی مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی مشر علي رضا عابدي وویشت او هغه وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د کراچي پولیس وایي چې حمله کوونکي د حملې له ځای تښتېدلي او کومې ډلې له مسؤلیت نه دی اخیستی. او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د پرونۍ حملې مسؤلیت اخیستی. د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې د دې حملې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او نږدې 40 تنه زخمیان شوي دي.
او مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسیږي، یوسف خانزادران هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ نړیوال جام افغانستان ته راوړل شو. د جام نن سهار مهال کابل ته راورسي چورته د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د هر کلی شاندار مراسم نیول شوی وو. کرکټ بورډ ته لیکدول ورسته ولسمشر ایماني او لاغي ورسته د دارلمان مړی د دغه جام قربتوب وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د جام د ننداري په مراسمو کې لوبغاړو ته په وینا کې هیله څرګنده کړه چې افغان لوبغاړي به خپل خو لوبو دا جام د تل لپاره د افغانستان کړي. نړیوال جام به تر دریو ورځو د افغانستان په پلازمینه کابل، بامیانو، هرات او کندهار ولایتونو نندارتا وړاندې او لاغه ورسته به متحده عربی اماراتو ته وبلیګ ډول شي. د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یو دوستانه لوبه کې د 0 په وړاندې په دوه ګولونو ماته ورکړه. دا لوبه د سیشن بي په مازیګر د ترکیه د انتالیا ښار د لارې سیمه په یو لوبغالي کې تر سره شو. بل خو د افغانستان او پاکستان د درش کلن د فوټبال ټیمونو په خپلو کې یو دوستانه لوبه مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا سیالي د قطر د فوټبال د سیالیو په ترڅ کې تر سره شوې ده. د افغانستان د فوټبال لوبډله د مهال د فیفا په جدول کې 143 مقام لري. او وروستي خبر دا چې د افغانستان د هاکي ملي لوبډله لوپن سيري سیالي وروسته هیواد ته راستانه شوه. دا سیالي د رواني میلادي میاشتې له 18 نیټې څخه تر 22 نیټې د پاکستان په قربتوب په پاکستان کې تر سره شوه. په دغه سیالیو کې د افغانستان تر څنګ خپل د پاکستان، ازبکستان، نیپال، قزاقستان لوبډلو ګډون کړی وو. د افغانستان هاکي لوبډله کڅام په دغه سیالیو کې خو ونه زلیده. خو د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست چارواکو د لوبغاړو د هر کلی مراسمو کې له هیواد بهر په نومنامې سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبیده د ستایلو وبلله.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ښه راغلاست وایو. که په پیل کې راته ووایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنې څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام په راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي، چې لومړی هغه کې دي چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاکله باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کنجادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکړه باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغند اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او قانونسونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دغه سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله با پیدا کی چې ښځه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی ده، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډیرو ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دی، هغه شانته چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دی، هغه شان چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته اشاره کړې ده او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق خاص شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی. ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک پراجې کې هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې، ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي. اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې اغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په غټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې جا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسلې چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبيزي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسر منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کې ګلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، مشر سره، کشر سره، لهاري و سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیري کیږي، ستادا کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د پدې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او خزی کا غا ماشوم دے کا مغا هر څوک دی اغي برابر حقوق لري د خپل کورنی دی ته وه سوي ورسره کار وکي په هواي ورته ورکی ذهن روخانه کی اغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لبان دی کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکو د پاره لرو موږ باید دا هم موږ تاسو اولاد چې د جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزي تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کی چې دغینه به ډاکټر جوړیږي دغینه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغینه به یو حقوقدان جوړیږي دغینه به یو قاضي جوړیږي دغینه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشري او انساني حق دی دا نه تنه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شوی چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري. علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. لا سونه سرکړه په نکریزو لا سونه سرکړه په نکریزو سترګې کړه توري چې دی وکړندې دنونه. تاسو د نکریزو په شپه کوم د دنن منځي
لمړی زنانا من هغه کور ته لیګو الکان مر سره موټر یې ښه ډګ خپ سرات سره غیږي
ناوې کای ست د خلا سمې لاسین پاتې دی کل داډي ودنند تاسو مل مانا
د نکریزو د شپې تاریخ تر کومه رسیدي
د ډیر زړانه نه د ډیر د پخوانه را پاتې دي هر څه بدلیږي لاس پینو سرکیږي
خلک د نکریزو د شپې د ارزښت پاک نه څه وایي.
خوشبخته ښځې به وي هغه نکریز جوړوي دولو سرنه یا باجه خانه سره دا وخت می ډیر خوښي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د نکریزو د شپې لرغونتوب او اهمیت څېړو. ورپسې د بیلابیلو سیمو د خلکو پر رواجونو هم خبرې کوو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده چې زه سهار ګل میرزا یې در وړاندې کوم.
قدر من اوردونکو واده کول ادمس خنیولې بیا تر دې د مدینه په ټولو هیوادونو کې له مهمو او ضروري کارونو څخه ګڼل کیږي. واده د ښځې او نر لپاره د نوي ژوند بنسټ دی. په افغانستان کې د واده کول لپاره له خواستګاری څخه نیولې بیا تر ترجمه یا د و متر ورځې پورې بیلابیل دودونه ترسره کیږي چې یو دودې هم له واده څخه یو شپه مخکې د نکریزو شپه ده. د تاریخ په بیلابیلو دورو کې د نکریزو شپې هم بدلون کړی دی. پخوا به داسې و چې د نکریزو په شپه به یوازې ښځې چې ډېر شمېر به یې ځوانې نجونې وي ناوی کورته اوختل کېدلې. په ښایسته زری لوښو کې به یې نکریزې خښتولې. په سر به بلې شمې کېښودلې. بیا به یې په سایل ساتیری او ګډا سره لومړی د ناوې لاسونه او پښې سرې کولې. له هغه وروسته به یې په خپلو لاسونه هم د شګون لپاره هماغه نکریزې کېښودلې. ورو ورو په دې دود کې تغییر راغی. په دې وروستیو کې د واده او نکریزو شپه دواړه سره یو ځای شوي دي. په یوه شپه دواړه مراسم نیول کېږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال ابیب الله رفیع وایي نکریزې ځکه په واده کې حتمي وي چې یو خو سوچه بوټی دی بل سور رنګ د ناوې په ژوند کې سرخرویي او کامیابي راولي. نوموړی د تاریخي پس منظر په هکله وایي چې له واده سره سم د نکریزو شپه هم د یوه په زړه پورې دود په څېر نمانځل کېږي.
کله چې وادېږي د هغو د ښکلا لپاره یو هم نکریزې دي تیری نکریز و پشپا دناوی لاس ور سرکیگی خزی سندر ورتوائی لاس سرکلی پیه و گلداری پری بوره مسی دناوی موری نپده اساس اغا خاص مراسم لیدی او خاص درنخت ورت لیدی خزی پدیش پا خپلی طول خواخهی کوی گداوی کوی سندر وائی دیزه چه ورکای وم برخ بمی پکا خست زمای و مور و خدای دو بکی اغو بناویان جوره ولی نزبون ورسرا و ما در طول مراسم بما کتر در دیر زلانانه در دیر دی پخوانه را پاتی دی دیر پاره چه یو خز ناویشی دی جوان بلا پانه یواو دی 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 لباس دی لاسو دی طولو بدلولو که حدسه کوی
پا پخوا وقتونو که چی دوم را آسانتیابی نبین و خلکو باید در نکریزو دشپی درانهی لپاره لغرسخ مخصوص بوتی را ورل په یو لوخی که با نکریزی بی پا بلکه هغه بوتایی چی دیر رانا بای کولا بیا با میرمنو در نکریزو پشپا دوار لوخی اخیستل لکورس خواتلی او دی کلی طول خلکو تا به نکریزی بیشلی لیکوال او چلونکای پوهان رزقی نریوال وای چی هغه وقت بعد در نکریزو شپی تا در چراغدان شپا هم ویل که دل
معمولاً در نکریزو شپا در ناوی پا کور که چو وادشو این لانه این در پلار و مور پا کور که پر سرکی پا دیش پا بانی مثلا خصوصاً در ناوی امزولانی در کورانه خپلوانی در طول لازی در نکریزو شپا بید در چراغدان در شپی پنو بانی هم یدیگی در با در غره در نخترو در غل نجوریگی اگه به پلوخی که چول او اگه تا به ورا چول دیوی خز پسر باغو دا برانا و کور پا کور با دی گردیدل او دا دوله سرنه به وها یعنی پا دیر خوشحاله با چار کور تا ورده پا اگه کور که به بغن نکریزی تقسیم آولی
لکه سنگه چه دیجمن پا نورو برخو که دیاری سیمی دودونه فرق کوی ام داسه دا نکریزو دشپی رواجونه هم یو دول ندی پیاوش میر کورنه یو که ده نکریزو پشپا میرمنه او نارینه دواره گردون کوی خوزینی بیانه غواری چه ده ناوی لاسونه زوم یا شاست رکلی ده کندهار اوسنکه نیموهی چه ده نکریزو شپیته دیر چمتواله نیوله و خود ده خسر کوره پا آخرش بوکی ارتویل چه نارینه ده نورزی لامده وجه خونو موره لخپل خسر خیلو سخه دیر نخواه کاری
مثال نکریزی پلاس کی ورژدو چه چا مدګی منی وله چې مثال د خپل خپلوان چې ما ملګری دوستان سره ول ما مدګی ډیر نی وله خو د خسرګنی د خو اول راغی چې تاسو مرزي اجر ماسی سړي او وادم بار د سیمګړي خامخا یو خبر خسرخیل ته یا بل چاته په ځړ کې پاتې وس چې نکریز په خوشاله تیر ټول عمر خوشاله تیریږي او که داسې خپګان پاتې سي نو بار سړي په ځړ کې ارمان پاتې چې دا ولې دا کار وکړي مثلا نو بس مجبور نو وس په کې نو وس دنیا ژوند دی نه
د کندهار یو بل اوسنکه اجمل بیا وایي چې کچیر دوی خخي په خپلو کې کړی وي نو بیا د نکریزو پشپا نارینه هم ورځي خو کچیر بیگانه وي بیا یې نه پریږدي ځکه وایي چې هلته د دوی میرمنې هم وي نه غواړي چې د خیخانو نارینه یې وګوري
د ناوی لاس کې نکریز یا دا یا بازارانات وکي هغه بیا ډیر بد پر انسان باندې لګیږي نو په دې خطر باندې کوم مرانات فرهنګ چي دي نو دا نه ایجادوي چې زوم او باور سره دیوالانې ډنډورۍ جوړ کړي او سر راسي نو په دې خطر نو هلته خو داسې دي ځکه زموږ ښځې نو په دې خطر بیا د زوم سره ماما زوی د خاله زوی د کاکا زوی دا ورسره نو ځکه هغه پیژنګلوي و داسې رفتامه د چندان نه ورسره نو په دې خطر باندې موږ نه پرېږدو داسې په خپل منځي کې مثال دوستي سره سوي لکه اوس مثال د خاله لور د ماما لور ده خو هغه کوم مانیت نه لري
خو په ټولو سیمو کې بیا د نکریزو پشپا په زوم باندې د فشار نوي چې د خسر کور ته دی نه ورځي ځکه اکثر خلک په دې پوهیږي چې هر ځوان دارمان لري چې د خپل واده په ټولو مراسمو کې ګډون وکړي د کونړ اوسنکی امزه ځواک وایي چې دوی نارینه او ښځینه د نکریزو پشپا د ناوې کور ته ورځي سړی په اجره کې او میرمنې په کور کې سندرې وایي او اتڼونه کوي
الکان او جنکۍ چې دی ل خپل کور خپل ماماګان ترونه لا ټول ځان سره بوزو موټری خام هغوی کور ته لاړ سي موږ د هغوی په اجره کې کینو شمی ګلانې جنۍ او لک سره ودری د هغې نه وروسته بیا دغه د کور جنکۍ یا د هغه خلکو جنکۍ د دې هلک او د دې جنۍ نه داسې تاویږي ګلان ورباندې شیندي هر څوک راځي او هغې ته تصویر سره اخلي هغې سره ودرېږي ډیک ښه په سرعت سره غږیږي نکریزې هلک راخلي جنۍ ته په لاس باندې وهي هغې نه وروسته به دسمال باندې پاکوي
کوچیان بیا هغه کسان دي چې د ودونو او د نکریزو د شپې دودونه یې له نورو خلکو سره توپیر لري دوی وایي چې د ناوې د لاسونو د سره کولو لپاره یوه ورځ مخکې څو ښځې ورلیږي د ناوې لاسونه ورباندې سره کوي او ویښتان یې ورته کوڅۍ کوي بیا د ناوې ورور د نکریزو په شپه په پیسو ګنډلی شین شال ورپسر کوي
کالي ټکري ورته کوو
بوټونه یعنی مقصد مچانی او داشیان نکلیزی او کلی بنگلی او داشیان دا ورته کوو. یوه ورځ مخته ورځي نکلیزی د ناوې په لاس ماخوستن کېدي، لاسونه ورسره کوي، هغه قیقې چې ورغلي دي غوټې هم ورسره کوي، بیا په مخکې سپلني ورته اچوي، نه داس پلني اچوي. بیا مقصد لیور یا لیورځی یا ورور دا سر وچوي، نه ده اکوڅۍ داسې دا سر ور وچوي، 500 یا 1000 روپۍ دا ورکړي. له هغه بعد سې ناوې را فعال سوه، جوړه سوه، کیسه سوه، اته شالونه په واچي، له پاسه یو د پیسو ټکولې پیسې دا شال په واچي.
کوچای میراجان بیا وایي چې د په دري ژبو کې واده کړی دی. د نکریزو په شپه یې ټول هغه دودونه ور باندې عملي کړل چې د هغو په منځ کې رواج وو. له ناوې سره یې ودراوه او د هغې لاسونه ور باندې سره کړل.
خو موږ د جالبه دا وه چې مونږ کوچانو او هغوی پرسوانانو نو مونږ د خپل کوچانی دود دستور ورته وکړه، هغوی ته ګنه هغه اتنه مرته وکړه، دوی ته هم ډېر جالبه تمام شو. دوی بیا مونږ ته هماغه خپل د پارسوانانو خپل دود دستور رواج راته وکړه. پر مثال میدکاري ورته یا نور ورته زه خپل هلته ناوې سره ودرولم، نکروزی مې لاس کې ورته کېښودل او نور بیا څه نقدیا پیسې وي هغه مې ورته کېښودې لاس کې. مونږ دومره رواج بدل ده چې کوچان له ناوې سره نه درېږي، زوم شپنی پسیلیگو میگو پسیلیگو. خو متاسفانه دی دسی نو دوی زوم وقت دوی ضرور وقت وای، پس مجبور است منگم لک بیشرمی وکړه. دا ورغوی باندې نکروزی ورته کې خودل او دا یو خچکی گوته می ورته سترک نه وی خو ماته کې نه خود خو مغه خوان دی او خواخ دو کې خود یو گوته را سترک. بس دس زرین شانتی ټوټه واغ دی لاس نه راته.
نکروزو پښپا به یو بل دود د ناوې د لاس د موټي خلاصول دي. د ننګرهار اوسنکی وحید خاوري وایي چې د دې په واده کې ناوې د نکروزو پښپا موټي نه خلاصوه. بیا نو موړي یو څه پیسې هغې مېرمنې ته ورکړې چې د ناوې په خوا کې ولاړه وه. د هغې په مرسته بیا د ناوې موټي خلاص کړ او د نکروزي ورته کېښودل.
د هلک په لاس کې نکریزی خودل کیږي او هم د ناوې په لاس باندې موږ دا نکریزی ګدو چې بیا کله کله موږ نه نور خلک پښتنې کوي چې وایي دا د ناوې لاس خلاص کوي او موږ کله کله مجبوریږو چې د لاس ژوبل شي، وایي د ناوې د طرف نه چې تاسو کله کې پیسې ورکوي یا یو تشې ښېګڼه ورکوي، ګل ورکوي، نو بیا کولی شي د لاس په خلاصولو کې تاسو سره مرسته وکړي. زه په خپله د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکو یم. زموږ د داته په ولسوالۍ کې دا دود روان دی او ما په خپل هم په دې برخه کې دا عملی په ځان باندې تجربه کړې. چې ما کله غوښتل د هغې لاس خلاص کړم، بیا لاس یې نه خلاصه کړو. ځینو کسانو به ولویل چې ورته مه خلاصوه، بیا ما په لاسونو کې ورته نکریزي کېښودې او بیا هم د ده لاس په یو رقم مخصوص دسمالونه دي، په دې دسمال باندې م وتړه او هغوی زما لاس وتړه، ما د هغې لاس وتړو. نو دا د نکریزي ښودلو دود له پخوا راهیسې زموږ په کلي کور کې یو غوره فرهنگ دی.
د ناوې په لاس معمولا هغه کسان نکریزیک دي چې په عامه خبره نیک بخته وي، ډېر بچي ولري او مالداره وي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د نکریزو د شپې ټول دودونه په تیره هغه رواج ډېر خوښ دی چې ونجونې راځي د ناوې په لاس نکریزیک دي او بیا د نکریزو شپې ته هغه ځانګړې باجه وهل کیږي.
نکریزه شپه ده نه، مثلا ناوې ښه کالي اغوندي افغاني او بیا ټول ښځه را جمع کیږي، نکریزه جوړوي. یو ښه ښځه چې مثلا خوشبخته ښځه به وي هغه نکریزه جوړوي. بیا همداسې یو ښه ښځه چې مثلا کونډې نه وي هغه په لاس کې نکریزه کیږدي او شال په سر کې اچوي. بیا ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، دولسر نه یا باجه خانه سره دست یو رقم دا وخت می دیر خوخی.
خو گوریدونکو په دې هیله چې ټول ژوند مو د واده د ورځې په څیر خوښ تیر شي، د ژوند په شیبو کې دغه خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاره.
پری خود یا دونا ناوی زیم آخری قدم ناوی زیم لاس کی اشنا تای ورکڑی سر لا سنا ناوی زیم